دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ته ورغلی او د کارکونکو کارونه ستایلي. شغلی بس ول موږ ته مهمه ده چې خلک د ټاکنو پر شو پایلو باور وکړي، خیر د نتیجې نه وخت اعلانېږي. نوموړي وویل که کمیسیون د ټاکنو د پایلو اعلان ته ډیر وخت وغواړي هم کوم ستونزه نشته، خو مهمه ده چې سمه نتیجه اعلان شي. هغه پر ټاکنو د خلکو پر باور او اعتماد کولو ټینګار وکړ. شغلی جان بس دا هم وویل چې باید افغانانو ته معلومه شي چې د ټاکنو په ورځ په کومو ځایونو کې او څومره مرکزونه او محلونه تړلي وو. هغه وویل که د بایومیټرک بهیر همداسې روان وي، خلک باید په دې باور وکړي چې د الکترونیکي پایلو نتیجه د اصلي رایو نتیجه ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان ټینګار کړی دی چې په سوریه کې پوځي یرغل ودروي. دا خبره د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس کړې ده. مایک پینس خبرلن ته وویل چې ټرمپ د ترکیې مشر ته ټلیفون کړی او ټینګار یې کړی چې یرغل ودروي او سمدستي اوربند وکړي او په سوریه کې د کوردي ځواکونو سره خبرې اترې پیل کړي. پینس زیاته کړه چې دی به د جمهور رئیس ټرمپ پر غوښتنه ډېر ژر ترکیې ته ولاړ شي. دغه راز ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د کوردانو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په غبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد پر ضد لوی اقتصادي بندیزونه په لار دي. په همدې حال کې د فرانسې او جرمني مشرانو په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې ترکیه د یو ناوړه بشري وضعیت د رامنځته کېدو له خطر سره لوبې کوي. بلې خوا د امریکا متحده ایالات دا هم ویلي چې د سوریه له شمالي برخې چې د ترکیه د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي ټول سرتیري باسي. د خبر تفصیل په دې راپور کې.
د سوریه حکومتي ځواکونه نن د دوشنبه په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د تلتمیر ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه سرتیري چې د سوریه بیرغونه رپوي د تلتمیر په لویدیځ کې ځای په ځای شوي دي. یوازې په یوه اونۍ کې د سلهاوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی او څه د پاسه 30,000 کسان له خپلو کورنو څخه بې ځایه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د سوریې له شمال نه چیرې چې ترکیې د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي خپل زر تنه پاتې سرتیري راوباسي. د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر پرون یکشنبه فاکس نیوز ته وویل چې د جګړې په ډګر کې وضعیت شیبه په شیبه خرابیږي. ترکیه دغه کوردان ترهګر بولی او نه غواړي ورسره خبرو ته کینی. د ترامپ حکومت اوس وایي غواړي په ترکیه باندې بندیزونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې مشران په پام کې لري چې د ناټو د غړي هیواد ترکیه پر ضد وسلو بندیز پراخ کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د برتانیې شهزاده ویلیم د خپلې میرمنې کیټ سره پاکستان ته د 15 ورځو سفر لپاره تللی. شهزاده ویلیم او میرمن کیټ به دغه سفر په مخه د پاکستان سره د اړیکو په قوي کولو او د اقلیم د بدلون پر ستونزو د پاکستاني چارواکو سره وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او په دغه ملک کې د برتانیې سفیر د راولپنډۍ هوایي ډګر ته د شهزاده د هرکلي لپاره ورغلي وو. دغه دواړه به د لاهور، اسلام آباد، برسیر، د ګلګت بلتستان سیمې ته هم سفر وکړي او د ځینو مرستندویو پروژو پر کارونه به رسمي پرانستنه هم وکړي. د فرانسې به محکمې د دوشنبه په ورځ 15 ښځو چې جهادي ډلې سره نږدې روابط درلود د 10 کلونو عمر بند سزا ولګولې ده. په هغو دا جرم ثابت شو چې په پاریس کې د نوټردم کلیسا مخې ته د موټر بم چاودنې ناکامه هڅه کړې وه. په دغه دوسیه کې 15 ښځې شاملې وې چې په فرانس کې برید کولو کوشش یې کړی. په فرانسې کې چې جهادیانو د 2015 کال راهیسې بریدونه پیل کړي، تر اوسه د 250 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دغه 15 ښځې له هغه وروسته ونیول سوې چې په یو موټر کې د ګازو سلنډرونه ایښودل شوي وو چې د کلیسا مخ ته د نومبر په 14مه په 2018 کال کې درول شوی وو. د جنوبي وزیرستان د وانه د سیمې دوه ډاکټران برمته شوي دي چې اوس یې په یو ویډیویي پیغام کې د حکومت نه غوښتي دي چې د هغوی د خوشي کېدو دپاره دې اقدامات وکړل شي. د برمته شویو ډاکټرانو ویډیویي پیغامونه د تحریک طالبان پاکستان ډلې رسنیو ته استولي دي چې پکې دواړه ډاکټرانو د عمران خان او د نورو لوړپوړو چارواکو نه غوښتي دي چې د هغوی ژوند د خطر سره مخ دي او د هغوی د خوشي کولو لپاره دې اړ ګامونه پورته کړل شي. د یدمونی ورده چې د وانا په روغتون کې کارکوونکي ډاکټر نور حنان وزیر د سپتمبر په 12 هغه وخت له درکه سو چې د روغتون نه خپل کور ته په لار وو. د دغې پیښې یو ورځ وروسته ډاکټر عبدالله عابد هم له درکه سو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې هغوی د ډاکټرانو د خوشي کېدو لپاره اقدامات کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونو مو واورېدل. په راپورټونو کې نن یوه موضوع دا ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته پرون د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې تود هرکلی وویل شو او لمزین موټر یې له هوایي میدان نه تر شاهي قصر پورې اسپرو ګاردانو بدرګه کاوه. پوتین او د سعودي بادشاه سلمان دواړو د تجارتي اړیکو په ښه کولو خبرې وکړې. خبریال ایډوارډ ایرانیان د قاهرې نه راپورټ راکړی.
د سعودي نظامی بانډ پرون د روسیې ملي سرود وغږاوه. په داسې وخت کې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سعودي د پاچا سلمان سره ولاړو او د روسیې د دولت مشر ته تود هرکلی ویل کېده چې په 2008 کال کې سعودي عربستان ته هم سفر کړی و. په سعودي کې پوتین ته هرکلی داسې استادانه تیر شوی نه و لکه څنګه چې د 2018 کال د جون په میاشت کې دغه شاهي دولت ته د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لپاره تیر شوی و او د تورو د اتڼ په ګډون د سعودي فولکلور وښودل شو. سلمان د استازو په ګډه غونډه کې پوتین ته وویل ریاض او ماسکو په خپلو تجارتي روابطو کې خواله راولي ځکه دا د هغو موافقو په اساس دی چې په 2018 کال کې روسیې ته د پاچا د سفر په وخت کې شوې وي. سعودي پاچا سلمان وایي په څه باندې دیرشو ګډو اقتصادي تجارتي پروژو باندې کار روان دی او دغه شاهي دولت په اقتصادي پرمختګ کې د روسیې نورې برخې اخیستنې ته هرکلی وایي چې د 2013 کال په پروژه کې په نظر کې نیول شوی دی. سعودي مبصرینو څرګنده کړه پخوانی شوروي اتحاد لومړی هېواد و چې په 1986 کال کې د سعودي شاهي دولت په رسمیت پیژندلی و. پوتین څرګنده کړه د روسیې او سعودي له هغه وخت نه راپه دې خوا چې په 1990 کال کې د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ روابط په پوره اندازه ښه شوي دي او حتی د تیرو څو کالو په موده کې لا نور ډېر ښه شوي دي.
Результативным стал ваш первый в истории визит в Россию в октябре.
Владимир پوتین نوای د 2018 کال نه راپه دې خوا چې سلمان ماسکو ته سفر کړی او په اقتصادي همکارۍ کې زیات پرمختګ شوی دی او یو شمېر تجارتي موافقې عملي شوې دي او په پوره اندازه دوه اړخیزه تجارت زیاتېږي. سعودي مبصر ډاکټر علي العنازي العربیه تلویزیون ته وویل تیر کال د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ تجارت تقریبا 90 میلیارد ډالر شوی و. د ټینګارو کو دواړو خواوو په تایل د خپلو ګډو روابطو ته اجازه نه ورکوي چې د نورو متحدینو یا انډیوالانو کې مداخله وکړي. په منځني ختیځ کې ریاض د امریکا مهم متحد او تهران د روسیې مهم متحد دی. ایران او سعودي عربستان په دې تازه کلونو کې خړ پړ روابط لري. د سوریې او یمن په جنگ کې دواړه په مخالفه خوا کې واقع دي. روسي مطبوعات د تهران سره د پوتین خو روابطو ته اشاره کوي او احتمال لري له ریاض نه تهران ته پیغام ورسوي. ډاکټر پال سلیوان چې د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې پروفیسر د امریکا غږ ته وویل پوتین او روسیا غواړي په دغه سیمه کې قدرت او نفوذ پیدا کړي. پوتین د یوې ستراتیژۍ نه وروسته په سیمه کې د تفلون په نامه شرکت مشر شوی دی چې په دې کې په مصر کې د اتومي دستګاو جوړول، په سوریه کې نظامی عملیات کول، په سعودي عربستان او په متحده عربي اماراتو کې موافقې کول شامل دي. د دلیل راوړي پوتین په څرګنده توګه له هغه څه نه ګټه اخلي چې دی ورته هغه ګډوډي وایي چې توجه ورته نه کېږي او په سیمه کې د واشنګټن د ستراتیژۍ ضد اقدامات دي. د بیت المقدس پوست پرون په ټیوټ پاڼه کې لیکلي دي چې روسیا د امریکا سره په سعودي عربستان کې د اتومي برېښنا د دستګاه په جوړولو کې همکاري کوي، لیکن امریکا غږ دغه راپورټ په مستقله توګه نشي تاییدولی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په جنوبی کوریا کې د امریکا سفیر هری هریس په یو مرکه کې ویلي و چې شمالي کوریا غواړي مخکې له دې چې پیونګ یانګ کوم امتیاز ورکړي امریکا دې اقدام وکړي. خبریال ویلیام ګالو د سیول نه رپورت راکړی دی.
د هریس تبصرې چې د جنوبی کوریا د ورځپاڼې ډونګ البو سره کړي له هغه وخت نه راپه دې خوا چې شمالي کوریا د کاري سطح د اتومي خبرونه د تیرې هفتې په آخر کې راووته. د امریکا د یو چارواکي د لومړي ځل لپاره دا اساسي عکس العمل دی او د دغو خبرو د ناکامۍ ملامتي په امریکا باندې اچوي. په داسې حال کې چې د څرګنده کړه په دغو خبرو کې حاضر نه و چې د سویډن په پایتخت کې شوې وي. هریس پیشنهاد وکړ چې د دغو خبرو د ځنډېدو ملامتي دې په شمالي کوریا واچول شي نه په امریکا. هریس وایي زما په نظر شمالي کوریا غواړي مخکې له دې نه چې دا څه اقدام وکړي هر څه دې باید امریکا وکړي. د په دې باره کې تفصیل ورنه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خوا ټینګار کوي خبرې ښې تیرې شولې او د شمالي کوریا تور لګولې رد کړ چې وایي امریکایي مرکچیانو په خبرو کې کوم نوی نظر څرګند نه کړ. شمالی کوریا له هغه وخت نه راپه دې خوا اګواه کوي چې د اوږده واټن پالستیک توغندي ازمایښت بیا پیل کوي یا اتومي ازمایښتونه کوي او د امریکا لپاره د کال د آخر په نیټه باندې ټینګار کوي چې نرم دریز غوره کړي. هریس د جمعې د ورځې په مرکه کې د کال د آخر نیټې ته اهمیت ورنه کړ او وایي شمالي کوریا په مصنوعي توګه دغه نیټه ټاکلې ده. هریس ویلې امریکا تر اوسه غواړي دغه خبرې دوام ومومي او څرګنده کړله هغه اعلامیه څنګه عملي شي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د 2013 کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې لاسلیک کړی و. د زیاته کړه دا کار به وشي یا نه دا د شمالي کوریا پورې اړه لري. ټرمپ د سنگاپور له غونډې نه راپه دې خوا دوه ځلې نور د کیم سره ملاقات کړی دی او په دې وروستیو وختو کې ویلې د څلورم ملاقات ته چمتو دی. مګر هریس ویلې ټرمپ د دارنګالي غونډې لپاره نیټه نه ده ټاکلې او زیاته کړه موږ فکر کوو دا ښه ده چې په کاري سطح جدي خبرې وکړو. رپورت وایي هریس د دې پوښتنې په ځواب کې مثبت ځواب ورکړ چې وایي د ده د تبصرې معنا به دا وي چې دوی د کاري سطح په خبرو کې د پرمختګ نه د مخه به د شمالي کوریا سره عالي غونډه تعقیب نه کړي. د فبروري د میاشتې نه راپه دې خوا خبرې په ټپه درېدلې دي کله چې ټرمپ د ویتنام په هانوی کې د کیم سره له خبرو نه ناڅاپه راووته. ټرمپ د کیم پیشنهاد رد کوي چې وایي د پیونګ یانګ په خلاف د مهمو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې دي یو مهم اتومي مرکز له منځه وړي. د امریکا او شمالي کوریا مامورانو په هغه څه باندې له تبصرې نه ډډه وکړه چې په ستاکهالوم کې هرې خوای پیشنهاد کړی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت تیر هفته ټینګار وکړ چې شمالي کوریا به تر هغې پورې په خبرو کې برخه وانخلي تر څو چې امریکا له خپلې متخاصمې پالیسۍ نه لاس نه وي اخیستی. ټرمپ په څرګنده توګه په خبرو کې وروستۍ ناکامۍ په باره کې عکس العمل نه دی ښودلی، مګر ټرمپ په دې وروستیو میاشتو کې نښې نښانې څرګندې کړي دي چې دی په موافقه کې ډېره علاقه لري. ټرمپ په دې وروستیو وختو کې خپل د ملي امنیت مشاور جان بولټن برطرف کړ چې نه غوښتل سپینه ماڼۍ د کیم سره تماس ونیسي. ټرمپ په دې ضرورت باندې هم خبرې وکړې چې د اتومي خبرو د نوې طریقې لپاره ضرورت دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
ټاکل شوې ده چې د جنوبی افریقا پارلمان به د صحی ملي بیمې د پلان په باره کې بحث د اکتوبر په میاشت کې پیل کړي. د امریکا غږ د خبريالې انیتا پال رپورت واوري.
جنوبی افریقا داسې یو ملک ده چې هلته په ټولنه کې په خلکو کې دومره نابرابري موجوده ده چې په نړۍ کې ساره ډېر کم دي. د جنوبی افریقا د وی دولتي سروې نه دا ښکاری چې اواز په سلو کې 15 تنه سی بیملری او بس نور خلک په دولتي صحی سیستم اتکا لري. مګر اوس د جنوبی افریقا حکومت په داسې قانوني لاهې کار کوي چې دا غي په اساس د ملک ټول خلک باید صحی بیمه ولري. هلته هم دا اوس د صحی سیستم په یو شمېر دولتي شفاخانو کې بل شوی دی. ډاکټر بینلی مسوکو وایي چې په جنوبی افریقا کې خلکو ته د ملي بیمې د سیستم جوړول یو اخلاقي ضرورت دی. هغه وایي د جنوبی افریقا په شان یو ملک چې هلته ډیموکراسي جریان لري باید چې د خلکو غم په خطرې کې وخوړل شي. خلک باید صحی بیمه ولري او دا هم د خلکو د خدمت خلار ده او موږ باید هغه وکړو. د ملي صحی بیمې په پلان اعتراض کوونکي وایي چې دوی ګمان نه کوي چې دغه صحی پلان دې په کامل ډول عملي شي او دا ځکه چې جنوبی افریقا دولتي ادارې په فساد ککړې دي. د آزاد مارکیټ د ټولنې د صحی تقسیم یو ماهر جوهان سیرفونتین وایي
We've been at it for 10 years. We not don't have enough clarity on how we want to do things.
موږ په لاسو کلمو کې په دې نه یو بریالي شوې چې په کافي اندازه شفافیت او پاکوالی ولرو. نو به څنګه دا کار په خطر کې وکړو؟ موږ دا څه فکر کوو چې په وو نورو کلمو کې به په نسبی ډول شفافیت او پاکوالی پیدا شي او دا د حقیقت نه لري خبره ده. د جدي مراقبت لاندې یو نه جوړه 15 کلنه کانیسه نوتم بینی وای اوس د پخوانه هر څه په نوي سیستم کې خدي. هغه چې په دولتي شفاخانو کې یو شمېر عملیات هم کړي دا هم ویلي دي چې دولتي شفاخانه اوس هم مرستې ته ضرورت لري. نو کوم مرسته ورسره وشي نو بیا به ملک ترقی هم وکړي. هغه وای زه فکر کوم چې صحی بیمه چې مساوات پکې وي د ډوډۍ او سرپناه حیثیت لري او دا داسې شیان دي چې هر څوک یې د لرلو خواهش لري. تاسو پوهیږئ چې زه د دې کار سره علاقه لرم چې په دې کار کې برخه واخلم چې هر څوک په مساوي توګه د صحی بیمې نه برخوردار دي او کنه. هغه وایي چې د دې نه به د جنوبی افریقا نوی نسل استفاده وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. په خوست کې د سلورو مهمو ادارو د ریاست چارې خزو ته سپارل شوې دي. دغه خزو ویلي دي چې په ډیرو مواردو کې د سړیو په نسبت خزه ملکی ادارې ښه چلوي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی.
محبوبه سعادت شاوخوا دوی میاشتې مخکې په خوست کې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې ادارې د رئیس په توګه ګمارل شوې. دا لومړی ځل دی چې دغه اداره د یوې میرمنې له لورې مدیریت کیږي. محبوبه سعادت دلته د خپلې ادارې له مامورینو سره اداري غونډه لري. هغه د خپلې تجربې پر اساس وایي چې په ډیرو مواردو کې د سړی په پرتله ښځې ادارې ښه مدیریت کولای شي.
او څومره چې خزینه مثال رحمدی لدی او په شفافیت غوړي چې کورو کې صداقت نه غوړي چې کورو کې نو په دا کې به هیڅ تونځ نه وي چې و نارینه یا بل څوک داسې فکر وکړي چې خزینه نشي کړی. خزینه په هر برخه کې کې سیاسي برخه کې اقتصادي برخه کې ټولنیز برخه کې په قسمه توګه رهبریت کړای شي.
په دې ورسته یو څو میاشتو کې د غوالیت پر څلور مهمو دولتي ادارو رئیسان ګمارل شوی. په دې کې د ولایت مقام د جندر امریات د چاپریال ساتنې له بیړنه یو پیښو سره د مبارزې او د خزو چارو ریاستونه شامل دي.
حوزه مطمئنه يم چې دوی به ډېر ښه رهبری وسیږي او په ټولنه کې به ډېر یو ښه کار کوي ځانون نه پریدي او دا به د دې به سبب وګرځي چې دا ادارات به په ډېر ښه توګه خلکو ته خدمات عراقي.
نادیا باوري چې د ولایت مقام د جندر امریات مسؤلیت پر سپارل شوی آشنا تلویزیون ته وویل چې په دې لاندې موده کې د ګنډش مرخصو ستونزو ته په خاطو غرسیدګي کړي.
یا د نفقه ستونزې لري خواند نه ورکي یا زنه نور کورنۍ ته تاریخوالي نور مسلې وي نو په دا برخه کې دوی نشي کړای چې ادارات او تابع بل خصوص ولایت مقام ته دوی رشي یا ولی صاحب سره یا ماوین صاحب سره یا نور صاحب صاحبانو سره دوی مخامخ خبري وکړي چې زه دا ستونزې لرم نو اوس کړای شي.
نږدې یو نیم کال مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست ته د خپل سفر پر مهال د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې وه چې په دغه ولایت کې 15 ادارې خزینه رئیسانو ته وسپاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. په افغانستان کې 8.5 میلیون ماشومان ته د پولیو په ضد ملي کمپاین پیل شوه ده. د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل رپورت را لګره.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د کندهار ښار په ګډون په لسو ولسوالیو کې به کور په کور واکسین ترسره سي، او د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله په هر روغتیایي مرکز کې ماشومانو ته واکسین عملي کیږي. کندهار د پولیو دوه مثبتې پیښې لري. دا تر یو کلن ځنډ وروسته د پولیو عمومي کمپاین دی چې په لار اچول کیږي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په روان کمپاین کې به په کندهار کې 15,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل سي.
موږ چون وخت لنډو د هغه دپاره د پلان تر جوړېدو په مرحله کې یو چې څنګه وکولای سو په دغه نوې تګلارې استراتیژي باندې چې سي مرکز ته کوچنیان راسي او هلته واکسین سي، سره له دې چې ډېر محدودیتونه لري، ولې بیا هم کار په روان دی او په عینحال کې خبرې هم روانې دي چې په ټول ولایت کې کور په کور د واکسین اجازه ترلاسه سي او تطبیق سي.
روغتیایي چارواکي وایي چې کور په کور ماشومانو ته واکسین رسول تر ټولو اغیزمنه لار ده، خو د کندهار په ولسوالیو کې د نامنیو له کبله دا چاره ستونزمنه سوي. د کندهار والي حیات الله حیات له ځایي اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د پولیو په له منځه وړلو کې له روغتیایي ټیمونو سره مرسته وکړي او دولتي بنسټونه له خپل اړخه هر راز همکاري ته ژمن دي.
ټول علما کرام، قومي مشران، استادان، مور و پلار ټول په دې پروسه کې د موږ سره کوشش وکړي تر څو د 15,000 اضافه هغه کوچنیان چې په دې ځای کې دي هغه واکسین شي.
د کندهار د مثبت پیښو تر څنګ په روزګان او هلمند ولایتونو کې هم د پولیو ټولې 15 پیښې سبسوي چې له روغتیایي پلوه د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د یادې ناروغۍ د خپرېدو له کبله ځایي اوسیدونکي هم اندېښمن دي. د کندهار اوسیدونکو عجی ګل محمد وایي چې د ماشومانو د پالج د ناروغي لويري د خپل هر ځل په خپل د خپل کور ماشومان د واکسین تر مرکز رسي.
خاص په دغه مخه مې راوستلې دي چې دغه د واشي وایروس مخنیوي وشي او دغه خپل کوچنیان وقایه کوم.
د کندهار تر څنګ په هلمند کې چې سږ کال پکښې د پولیو 15 پیښې او روزګان ولایت کې چې د پولیو 8 پیښې پکښې سبسوي دي، هم نن د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. د جنوبی حوزې په کچه له 15 کالو څخه د چټ عمر لرونکو ماشومان شمیر 1.5 میلیونه شول کیږي چې د روغتیایي مسولینو په وینا پروان کمپاین کې به د ټولو ماشومانو د واکسین کېدو هڅې ترسره سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومیټریک آلو د اغو نهو چپونو په هکله څېړنې پیل کړي دي چې هغه بله ورځ د پکتیا د انتخاباتو یو ولایتي مسؤول کمیسیون ته د تسلیمولو دپاره ور وړي وو. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د کمیسیون په دارالانشا کې د ناسمې ادارې له امله په غیر قانوني توګه سیستم ته د دغو چپونو د داخلولو هڅه شوې وه چې دوی یې مخه ونیوله، مګر د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس دغه تور رد کړی دی. ممتاز بهیر په دې هکله د کابل نه رپورټ را لېږلی.
تیره ورځ د پکتیا ولایت د انتخاباتو د ریاست یو کارکوونکی چې غوښتل یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیټریک آلو نهه چپونه تسلیم کړي، خو چا ترې دا چپونه نه دي اخیستي او په کمیسیون کې موجودو ناظرینو هغه کمیشنرانو ته معرفي کړی دی. د انتخاباتو کمیسیون په دې مسله کې د کمیسیون د دارالانشا ریاست ګرم ګڼي او وایي چې په دارالانشا کې د ناسم مدیریت له امله په غیر قانوني توګه سیستم ته د دغو چپونو د داخلولو هڅه کېده، خو دوی یې مخنیوی وکړ. د دغه کمیسیون یو کمیشنر عصمت الله مل چې د دوشنبه په ورځ خبری کنفرانس کې وینا کوله وویل
په دې موضوع باندې متاسفانه رئیس د دارالانشا هم خبر نه و، ماوین صاحبان هم خبر کړی نه و. دا مامور د لوجستیک د پکتیا د ولایت دلته کم مواد چې راوړي وو هغه دلته تسلیمول، دلته په دریم هنګر کې تنه د لوجستیک بخش کې چې د خدماتو مربوطه تسلیم شوی نه و. یو ته وړي وو، بل ته وړي وو، بیا ناظرین چې دلته محترم ناظرین وو حضور درلود، دوی په باندې خبر شوی وو، دوی راغلل موږ سره شریک کړل.
ښاغلی عصمت زیاته کړه چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر کمیسیون ته حساس مواد دننه کړي او ورکه شوی بایومیټریک آلې او چپونه بل موندلو وروسته د یو منظم میکانیزم له لارې لومړی په کمیسیون کې قرنطین شي او وروسته به یې په اړه څېړنې وشي. خود دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دی مسلې ته په خبرګون کې وویل
قطن په دارالانشا کې عدل مدیریت نشته او مدیریت په ډېر دقت سره روان ده. دا د پکتیا ولایت مامور د لوجستیکو او دا دلته راغلی و د مواد تسلیمول او دوی هغه اظهارات چې کله ورکړي د ناظرینو په مخ کې او کمیسیون زما زه په خپله هم حاضر وم د هغې په مخ کې حیات ورته ټاکلی تفتیش په دې باندې کار کوي ټول هغه موارد چې کوم په دې برخه کې دي
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون دغو چارواکو وویل چې دا نه چپونه یې قرنطین کړي دي او په اړه یې د څیړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د ورکو شویو بایومیټریک آلو او چپونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې کمیسیون باید په موندل شویو چپونو کې موجوده معلومات سیستم ته پورته نه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
فکر کوم چې خپل هغه د موادو یا د توکو ترسکول اړې بشپړه کړې ده. هغه څه چې قرنطین کړي دي هغه قرنطین باید وڅېړل شي. هغه چې فرمیسان نه دي راغلي نور په هغو باندې بحث کول که اوس په دغه حالت کې مطرح شي هغه نه بیا د کاندانو پر خورا اساسیاته پورې وي نو اوس په حالت کې باید کمیشن ډېر احتیاطي چلند وکړي پروسس سره او لږه چپونو سره باید فکر کوم چې
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروسته په کابل او ولایتونو کې یو شمیر بایومیټریک آلې او چپونه ورک شوي چې تر اوسه یې کره شمیره معلومه نه ده. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د دغو ورک شویو حساسو موادو د بیرته موندلو لپاره یې ټولو ولایتي مسؤلینو ته سپارښتنې کړي دي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو ملاتړ کوي، مګر وایي دا خبرې باید په افغانستان کې اوربند او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اساسو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې هکله رپورټ راکړی دی.
د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دغه حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. میرمن دورانی وزیري د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې تیرې ورځې د رپورټ په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هڅې د افغان حکومت په نوښت پیل شوي او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ډېر جدیت سره د سولې په جزئیاتو کار کوي.
پروسه صلح ابتکار حکومت افغانستان
د سولې بهیر د افغان حکومت نوښت دی او د افغانستان جمهور رئیس په ډېر جدیت سره د دې بهیر په جزئیاتو باندې کار کوي او دا بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مدیریت پر مخ وړل شي.
د افغانستان د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی هم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې قسم دې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبان د اساسو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه تازه معلومات نه لري، خو زیاته یې کړه چې د امریکا متحده ایالاتو رسمي دریس په دې اړه څرګند دی چې امریکا طالبان سره خپلې خبرې د دغې ډلې لخوا د یو لړ اقداماتو پورې محدودې کړې دي.
حکومت افغانستان هم موضوعش
د افغان حکومت دریس هم روښانه وو. موږ د سولې له هڅو هرکلی کړی دی، ملاتړ مو کړی او اوس هم ورڅخه ملاتړ کوو. د بین الافغاني خبرو غوښتونکي یو، خو په دې اړه هم ټینګار شوی چې طالبان باید اوربند ومني. طالبان باید د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره عملي اقدامات وکړي او د افغان حکومت له استازو سره په مخامخ بین الافغاني خبرو کې ورګډ شي.
خغیر رحیمی ویل چې په دې ډول کېدی شي چې ژر به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله به ټینګه شي. د اجرایه ریاست ویان ویل چې کسام افغان حکومت د طالبانو سره په جدي او واقعي خبرو کې لا برخه نه ده اخیستې، خو د هغه په وینا تل د سولې له هڅو ملاتړ کړی. مجیب الرحمن رحیمی ویل چې د سولې خبرې شرطونه لري، خو د خبرو پیل شرط نه لري.
از هر تلاش و از هر حرکتی که
د هر هغې هڅې او حرکت څخه چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو ته لار پرانیزي موږ ورڅخه هرکلی کوو، خو په دې شرط چې طالبان پر اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو فکر وکړي او واقعا په یو قوي او واقعي اراده راشي او په بحث او خبرو کې شامل شي ترڅو د دغو خبرو څخه یو واقعي پایله لاسته راوړو.
د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د خپلې د اکتوبر د 13مې ورځې په ګڼه کې د امریکا د متحده ایالاتو وسلوالو طالبان د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې امریکایي چارواکو او طالبان اساسو د خبرو د بیا پیلېدو لپاره بحثونه پیل کړي، خو دغې ورځپاڼې دا نه دي ویلي چې دا بحثونه به کله دواړو غاړو ترمنځ خبرو بیرته پیلېدو ته لاره پرانیسي. په خپل امریکایي چارواکو او د طالبانو اساسو د خبرو د بیا پیلېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو د بی پایلو پای ته رسېدلو وروسته د روانې میلادي میاشتې اکتوبر په لومړیو کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوی د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوی سره په اسلام آباد کې خبرې کړې. خو افغان حکومت ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي اساسو ترمنځ خبرې د بندیانو د خوشکېدو په مسله شوي او د سولې د بهیر سره تړاو نه درلود. د طالبانو یو پخوانی چارواکی قاضي محمد حسن حکیر وایي چې د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې له وړاندې پیل شوې.
دا خبرې هم په غیر رسمي ډول په قطر او نورو ځایونو کې روانې دي.
ښاغلی حکیر تمه لري چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به ژر رسمي بڼه واخلي. د طالبانو دغه پخوانی چارواکی هم وایي چې په اسلام آباد کې د روانې میلادی میشتی په پیل کې د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکای پلاوی او طالبان او سیاسي چارو د مرسل ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبان او پلاوی ترمنځ خبري تر ډیره د بندیانو تبادله پر مسله شوې.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس دستي